کړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. تکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجې د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د جوران کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر جوران کرښه وخت ناوخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلې دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي وی دی څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدر اعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع غلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اس د شخصیتونو او کوم ډول خدمتونه اس مر د کرن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلی زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات لرو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، دا درسونه چې موږ تاسو لولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزۍ ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزۍ څوک وه؟ مېرمن کبرا نورزۍ، کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ولو چې مېرمن کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1902 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزۍ په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او هم چنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و، په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزۍ څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزۍ د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزۍ د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته چیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې را لوی شوی دی. درنو ګلریز د کونکو، مېرمن کبرا نورزۍ د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او هم چنان مېرمن کبرا نورزۍ 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې را لوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزۍ تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهوره ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزۍ په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه، د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و، او مېرمن کبرا نورزۍ په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او هم چنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم، د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغان مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شان سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. مېرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو مېرمن کوبرا نورزی و پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې مېرمن کوبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې او په کوم کال کې وفات شوې و سمره ورونه سمره خوندې درلودلې زده کړې په کوم شونځي کې پیل کړې وې په کوم پانتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه ترڅنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغان مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی کدرمن او درونو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برتر او غجور او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتن می درنو ګلریز د کون کوله کسران چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خو شو ګل لیز کوم کوز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان میرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان میرمنې د خپل سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکول سپي نه وزي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغان میرمنې د ژوند په حق له ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کول ده. ترنو ګل لیز د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو او قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پایپر سره ملتیا وکړئ. لولوچی میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې و. لولوچی میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزی په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ سي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه معقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړي، د دې له عمل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولچی مخیته سکیجه شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ، یو افغانه میرمن د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده، چې دغه مخال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګند شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوشت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاخستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوسو کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په پانی کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیات ستونزې او مشکلات د پامیل د خواڅخه دې ته اورپېښ کړلې او دا له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ تاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګل څوک و چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړ پات شوي.
السلام علیکم پرې جان تاسو او د آزادۍ رادیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني ته غوړز نه زه ډیره په خاطر لرم. په اول کې سمه ده نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې. یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وچ طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غینه مخکې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د سه باور دې کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تروسه ما پزندگی کلا بچه موږ ته په خوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي.
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناست یې، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشي، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم، شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیره ټمبل شاګردان کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمرات و نمرات سره ډیره ګرځیدنم، څه کچې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره پوهسته دونم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما موږ هم سیه وه، هغه زما سمفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري. اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکارېدي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم. چغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنف پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف ته ډاډ ډېر وو، یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله. مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ساسې په دغه ګروپ کې، د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروی ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکو، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو د زما د خوښې مضمون نه و. ټول مې زده کېدل، خو څه مې زده کېدل هغه ریاضي و. تر اخره پورې مې زده نه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کې پخی دی
پلاو منتو آشک دیگه. یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کرل.
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چوم. ته لسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، ته یېن د لسم صفه خاطرې کله کلینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو، پیس نه پوهېده. ما کله کله وایم زړونه مو پاک وو، هر څه مو زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي. و ورځ ما زری کور تر وړې و د مکتب آزری وای. ما د مکتب کې ویلي و که ته آزری د مکتب کور ته یوسې کور مو ورخلي. و زه تر سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری څه رقم یوسم چې کور مو ورونخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېڅ وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفه وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سرپیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. دغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم، بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و، بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله. کله چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مرته وخندل لوري اوس په مکتب نه دی ویلې خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلې ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انا قلی ولا سنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه مې ولا مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول کوم مو د خبره ته بدون دې درنه چې د مکتب نه فارغه و میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبره پکې راځي په کچته یو انجلې پر سنې ته لور شي پښتنه کې ډیر غټای پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټه مبارزه وکړي چې باید ځان ډېر قوي کړم مثلاً هغه چې زه رسنۍ ته لاړم په ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بین تیاز کار کرده ده یوتیوب که ناسم کار کرده اونو تقریبا شپگ میشتی نو اغس بین تیاز و اتا تر ده چه ما کرای هم دخل جیب نوار که بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در درست انزمانه وی چه کلت کارم که او بیا پیسی این پسی ده جیب نوار که
اینی زکر ویم زما پلار دین مهربان انسان ده دغه یعنی هغه چې مار څه پښون کې غوښتي هغه ماته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لیکه پیسې به وې که به نه وې یم تاسو په پری او اخر کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول خراب شول نو خو هغه بیا هم د معاملې تر کړی دی او که به نور نو د اقل ماته په خدای چې ما یاد نه دی وته دي چې په کور کې په پیسې نه وې 100 روپۍ 500 روپۍ د کرایې لپاره ما چې د همسایه نه اخیستې خو ماته کړی چې څلور شخ پرونه لري سبت وکه او بیرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې او خو دی هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنی خود سه غوښتنه نه ده کړی
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونې چې زما په یت کیته منم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونی ولې نه دي توانېدلی چې کورنۍ او تقینات و
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یاره کوم کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبري ولا شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور رزق نه ده لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره ایم یو پکر دیر خفه دم خب بلکه خوشحال دل
کله خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانوړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده خپل زده کړې پایته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله می پوره شي نو د خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هیڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نو په نوم یې څه وسرځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ زوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې د کوم شاعران په اړه معلومات ټولول د مې راوړون دي کول د یو شعر به مې ویلو ورسره هغه څومره چې واخ وتل زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خوښېدل منځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلن شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایي؟
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبريالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسئ، شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
Thank you. ظلم دی باسته خنور می مزور و دام پشوند کڑای حواسته زیادتی می مکڑا و دام پشوند کڑای حواسته زیادتی می مکڑا و گرانه چشی خفزڑ میں خوشحال لارا تگور چلا لے ون اجڑ میں درکتا تھا لارا تگور چلا لے ون اجڑ میں درکتا مجنون تم لیلا اے دیکھے دے خلق چکار دے غیر غماز دے مختور شی تپس یما بیمار دے غیر غماز دے مختور شی تپس یما بیمار رازا چشو غاڑا پغاڑا او رازا چشو غاڑا پغاڑا لارا تا گور چلا لے ون ازڑ میں درکتا تا لے ون ازڑ میں درکتا تھا